درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپتر دوی وشته دي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او د مسکو د غونډې او نور موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې بحثونه دوام لري. د علي پور پلویانو منلې چې د پاوس هلیکوپټره دوی وشته ده، او د بلاروس سیاسي مخالف له امریکا غوښتي چې پر الکساندر لوکاشینکو فشار زیات کړي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده، او ګډونوالې د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لمخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو، او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د غونډې له جریانه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. غونډه کې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو پلاوی برخه اخیستې، او پر دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورغلی دی. د سولې د روان بهیر د چټکتیا په هدف د غونډه داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې نږدې راتلونکو کې به بل ورته غونډه په ترکیه کې جوړه شي. دا دواړه غونډې د افغانستان لپاره مهمې بلل کیږي، ځکه داسې مهال جوړیږي چې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت را نږدې شوی، او بل دا چې امریکایانو د قدرت د ویش لپاره افغان دولت ته یوه طرحه سپارلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عادلانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. د دغه راپور لینک نن د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. ګوتریش دغه راس فرانسوي ډیپلومات جان آرنولد د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو ویلي د دې ټاکل کېدل په دې معنی دی چې دغه سازمان له سولې زلارې د افغانستان د معزلې حل تجمن دی. د محل د برالاینز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ده. د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل، تیر شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی، او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتې وي. توانا وایي د تېرې شپې په نښته کې د علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم ازادي راډیو ته وایي چې هلیکوپټره د قومندان علي پور کسانو وشتلې ده. دفاع وزارت بل دې چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي، وایي د سرخی الوتکې د غورځېدو پیښه کې نه تنه وژل شوي چې څلور عمله او پنځه دفاعي او امنیتي سرتیري دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی د پیښه کې لاس نه لري. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فرداوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاستر ډوله موټر و.
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نای
افتاد. ترهګر د خپل جنایت په دوام نن سهار د ولسم امنیتی حوزې اړوند خیرخانه کوتل په سیمه کې پر یو کاستر موټر ماین وچول. د دې چاودنې له کبله د یوې خصیب ګډون څلور تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي.
بلورته د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنه کې د دوی درې کارکونکو وژل شوی. تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغه ویلي چې واشنگتن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي، او دا رژیم دی مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تخانوفسکایا چې پرونی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکی یې تخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي، دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ په خوانی دریس تکرار کړ او وی ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسی بیرته نوی اخیستي، هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واورئ، په میدان وردګ ولایت کې د خپل سره قومندان علي پور کسان وایي د دفاع وزارت یو هلیکوپټر یې ویشتی دی. د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت، طالبانو او نړیوالو په ګډون پرانستل شوې ده. د مزار شریف جوسیان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر له نامې سر ټکوي او د کابل ښار په چاودنه کې لښته لښه څلور تنه وژل شوي دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د یو وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې ویشتی ده. تر دې وړاندې نن دفاع وزارت ویلي و چې یو هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې لوېدلې او عمله وشل شوې ده. همدا شېبه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی او د دې موضوع نور جزئیات وایي. مهرباني کوئ.
په میدان وردګو ولایت کې د کومندان علي پور کسانو منلې ده چې د دې ولایت د بیسود د اولي سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دوی سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوې دي. علي پور ځان په سیمه کې د وسلوالو پاتنوالو کومندان بولي. د نموري ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې رشپا د دې ولسوالۍ د دې د وسلوالو او په سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوی ده چې په دې جګړه کې د ملي اردو دالو تک د دې د وسلو په ډزو رانه سکوره شوی ده. د توانا په وینا د بیسود لمړی سي ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د دلوي د میاشتې د لسمې نیټې رئیس د کومندان د علي پور د وسلوالو په ماتیرا کې دي او د دواړو خو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیر شپه د دې ترمنځ شدید جګړه هم شوی ده. غوای په دې جګړه کې د کومندان د علي پور دوه وسلوال وژل شوی او درې نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو یلیوه د مئی ولس په نوم باندې وسخی او الوتکه د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوې ده. د بیان په وینا پیښه کې 15 ملي اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه د الوتکه عمله وژل شوی دي. دفاع وزارت په خپل اعلان کې په جاره چې دالو تک څنګه نسکوره شوی د څه نه دی ویلي. دفاع وزارت د ازادي راډیو د خبريالانو تماسونو ته هم ځواب نه دی ورکړی. بل خو د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه څرخی الوتکې د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي کومل ول چې هلته د وس د علي پور د وسلوالو په ډزو رانسکوره شوی ده. علي پور چې ځان د ولسی پاتنوالو کومندان بولي، د میدان وردګ ولایت په بیسود او شاوخوا ولسوالیو کې فعالیت لري او له وژدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څومره د مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل و چې ورسته بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل شو. علي پور څو کاله مخکې هم د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو چې خورسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی شو.
مننه کور ودان په راپور کې مو واوریدل چې د علی پور کسان وایي چې د میدان وردک په بیسود ولسوالۍ کې د دفاع وزارت الوتکه یا هلیکوپټر دوی وشته دي. دفاع وزارت د پیښې په اړه ویلي دي چې په د الوتکې د غورځېدو په نتیجه کې نه تنه وژل شوي او چې څلور یې عمله او پنځه یې دفاعي او امنیتي سرتیری دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په مسکو کې غونډه نن پرانستل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازي توب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزای او د ماشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللی دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون لسکسیز پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون لري. د دې غونډې په اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نږدې سات وړاندې پیل شو. د دې غونډې په پایل کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. خغلی لاوروف وویل افغانستان کې باید د سولې داسې یو هوکړه وشي چې ټول لوري ورته منلي وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوحا کې د سولې روانې خبرې وویل چې د وخنی لاوروف په دوحا کې د سولې روانې خبرې دندنه وي او بللې وویل چې دا د غم نه پور کړي. د اندرو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هیدو حکومت په عمل کې دوه هم ټینګار وکړ. کله هم د مسکو غونډې لوړې برخه پای ته رسیدا او اوسې دویمه برخه پیل شوې د باندو دروازو ته شالبته او د غونډې لپاره وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالهی له خو نه چې د مسکو ناسبه د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ او ګړندې کېدو په برخه کې اعلان کړو. وی خلیل عبدالله وویل دی دا ډېر چې د امرسته کولای شي او د افغانستان لپاره دا ډول غونډې د فرصت برابر وي چې ټول لوري یو او بل ترمنځ پیغامونه تبادله شي او داسې یو ګامونه پورته شي څو ټولې د خبرو د پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د مسکو په غونډه کې خغلی عبدالله د ټولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکاري غوښتنه وکړي او ترخوا به تر هغې سره په مبارزې او پر یو ځان بچا افغانستان لپاره دا چې وینا وکړي چې ټول حسبه یې په دوه باندې متمرکز وي. د دې شورا صلاحکار مجیب رحیمی له مسکو څخه ازادي اړیو ته ټلیفون پر کرخه وویل چې دوی یو ځل بیا د سولې دراتو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریځ بیانوي او تر پای د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د پای باندې غوښتنه کوي. ورته وخت کې دوی ویل چې طالبان به هم غواړي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بېل کوم قید او شرط څخه په هر برخه کې دوی غواړي خبرې وکړي. دوی حاضر دي خو خواله باید پایت ورته یو د دې لپاره فرصت برابر شي چې تریپګټي په ټول هغه اصلي قضایا او باندې چاغره دي خبرو اصلي محور غي متمرکز شي او بحثونه به وشي. د دې خبرو تر خوا کې تاروان صاحب اخویا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې تازه ګام پورته کړی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان لپاره د سولې خبرو د پرمختګ او ترپای په دې خبرو کې د ښه هماهنګۍ لپاره یا ښه همغږۍ لپاره فرانسوي ډیپلوماټ ران ارنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازي ټاکل دي. ملګرو ملتونو کې کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په دې اړه یو خبرکړی خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله خبره شوې لیکلي چې انټونیو ګوتریش له ځان ارنو وختي څو د سیمې هیوادونو نړیوالو متحدانو او د یوناما تر څنګ په افغانستان کې روان شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګرو ملتونو دا په داسې مال کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازي ګډون نه لري خو له ترکیې ناسته د سازمان تر څارنې لاندې کیږي. غونډه چې امریکایي د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناسته اغېز لرونکي بللې وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د روسیې د مسکو ښار کې دغه غونډه شاید تر یو دوو ساعتونو پورې نور هم دوام وکړي او د غونډې په پای کې به ټول لوري یو ګډ اعلامیه خپره کړي چې د دې ناستې هغه مهم څه به بیان کړي.
ډیر مننه د ازادي رادیو د خبري ال راپور کې مو واوریدل چې مسکو غونډه پرانیستل شوې ده او په دې غونډه کې د البته په پرانیستون کې وینا کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې خبرو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده لرلې او د هیل لري چې د افغانستان د سولې بهیر پرمختګ وکړي. په همدې حال کې تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. نن هم د په کابل ښار کې یوې چاودنې لشته لږه څلور تنه وژلي او نه نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندانې وایي چې په وژل شوو کسانو کې یوه میرمن شامل لده. لبلخوا د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په برید کې د دې وزارت د یو کارکونکي وژل کېدل تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې په دولتي مامورینو چاودنې د پنځشنبې په سهار کابل ښار کې پر هغه کاسټر موټر چې د ګڼو دولتي ادارو مامورین پکې سپاره وو چاودنه وشوه. د کابل پولیس وایي په دې چاودنه کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی. د قومندانۍ وین فردوس فرامرز:
ترورستان در ادامه جنایات شان متاسف
تر هغه نن سهار یو ځل بیا ملکی کسان په نخښ کړل. په دې چاودنه کې څلور کس وژل شوي چې یو پکې میرمن ده او نه نور ټپیان دي. پیخه د پولیسو لخوا تر څېړنې لاندې ده.
مجروح شوند رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
د نننې چاودنې په قربانیانو کې د افغانستان د مخابراتي او ټکنالوژي وزارت کارکونکي هم شامل دي. د دې وزارت وین نصر الله نصرت ناصری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
با تاسف در رویداد امروز
لبد مرغه په نننې پیخه کې په هغه کاسر ډول موټر چې د نورو دولتي ادارو مامورینو په کرایې نیولې او د مخابراتو وزارت کارکونکي پکې هم شامل وو. په دې چاودنه کې د دې وزارت یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی.
خدماتي وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي بوده.
د ښاغلي ناصری په خبر وژل شوی کس د وزارت خدمتي مامور و. په افغانستان کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په یوه اعلامیه کې د غبرید غندلی او د ملکی وګړو هدف ګرځولې د بشر ضد جنایت، ظالمانه او د ټول اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی. هغه ویلي په اوسنیو شرایطو کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. دا په روانونه کې په کابل ښار کې دویم کاسټر ډوله موټر دی چې دولتي مامورین پکې په نخښه کیږي. د تیرې سې شنبې په ورځ هم په کابل ښار کې په یو کاسټر ډوله موټر چسپکی مان چاودنه وکړه چې له عملې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې کارکونکي چې خزي هم پکې شامل وي ووژل شوي. لا تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی.
نوی کال نوی پیړۍ څوار لسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ و.
تبر ما کفایت نه میکنه کې ملکه باشم، بخوام وزیر معرفم.
هغه حرکتونه لګ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبره شنید خدا ببخشش اشکاشگر رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنج لسمه پیړۍ د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بپرون کده عقل مبارک باشه.
گلان چمنیان و کری به دیه سر باید مرستاسی یو عدوان سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ چپه دولس شپږنیوي FM 100.15 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت له عمله امنیتی خطرونه زیات شوې دي. په بلخ کې چارواکو ویلي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د خاړې ماینونه شخوي او ترڅنګ له سوداګرو باج اخلي. په دې لارې تلونکي مسافر وایي چې باید د مزار شریف جوزجان لوی لارې امنیت خوندي کړل شي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغې لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې لاکه بوش په ګمیاشتو راهیسې د یادې لوی لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. هو دیرش کلن علی اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یوه موسسه کې کار کوي. دی وایي چې پونه کې دوه ځله پر دغې لارې تګ راتګ کوي. علی اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغه لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل:
ما مصری مودم رفتمون شبرغان هستم، قسمت های شبرغان دیگه طالب است.
زما تک و را تک دی شبرغان پلاره دی. شبرغان تا ورنگدی طالبان پلاره که حضور لری. زه دی ویر احساس کوم، کله ناکله سړک ته راوځي او بیا خلک له ځان سره بیایي. لار واقعا نامنه ده او ویره په کار ده.
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار طالبانو څه باندې 15 ځایه پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغې ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یوه وسله واله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاهین قول اردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د امنیت خوندي کولو په مقصد له یوې اونۍ راهیسې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي. ښاغلی رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال، چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتی پوښښ لاندې دي. له عملیاتو مو موخه دا ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنگیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لاره د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لوی لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلې ده. مجاهد ویلی وو چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لوی لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاړو یو اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلی چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانۍ یو دي. د مزار شریف جوزجان لوی لار د شمال زون د حیرتن واقعنی سوداګری زوبندرونو ترمنځ یوازنی مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سری پل فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
کورکلی اونیست پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت وایي د کمال خان بند پرانستنی په ویاړ به د موسی شفیق په نوم د عالی دولتي میډال د جوړیدو حکم لاسلیک شي. موسی شفیق څوک وو، کوم کارونه یې کړي او څه وخت وغوښتل شو؟ په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبر هم کوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړي.
د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لاښوونې سره سم د کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سشنبې پورس هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه. محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر الازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوارد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ ترکچي کړې دي. محمد موسی شفیق هیواد ته راستنې دوسر د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهي پر مهال لومړی وزیر وو. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. سپر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دی ایران پورې اړوند شوې. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو ترڅنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموتې لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې په طرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیست او افغانستان او د ایران ترمنځ د هلمند اوبو اړوند مهم قرارداد و.
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی آثار دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنۍ په عمر په مرموز ډول
ووژل شو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ورزګان مرکز ترین کوټ چارټر په خوا پراخ شوی، خو پراختیاي له هغه ماستر پلان سره سم نه ده چې لسیز مخکې د دې شارت لپاره جوړ شوی. د ترین کوټ اوسیدونکو حکومت ملامت بي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمي ودی او پراختیا ته پاملرنه وکړه او خلک اړ شول چې په دې شار کې له کوم پلان پرته ودانۍ او کورونه جوړ کړي. په دې اړه راپور لرو.
دا د افغانستان په جنوب کې د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخسوي، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریب ځمکه لري، خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل ل رحیم الله پښت
دا په دینه باته و چې سبا یا بل ورځ نقشه را روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل مزک باندې مصرف نسک. په نقشه ډیر خوشاله یم، موږ به وروره سړک را جوړ سي، په چکان به موږ جوړ سي، نقشه به برابر سي. هغه د سرا یو لږ څه کراپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر پوم راته خرڅی جاو شځایم پکې جوړولای.
مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د شار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی، د ترینکوټ خلک هم لډی رستونځو سره مخ کړي دي. نو موړی وای کچری په ترینکوټ شار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترینکوټ شار د هیواد د نورو شارونو په څیر منظمه وده کړي وای او لشکلو شارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ شار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري، او دا سیمه له هر پلوه په یو ښه او منظم شار د بدلېدو وړتیا لري. نموړي زیاته کړه،
د کسان خو ډیر دي، هغه خلک چې پنځه پیسې لري هغه مسندغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینه نه نړۍ سبا را نړۍ، هغه د شه بشرګان خلک چې دي هغه خو هغه یو د خټو سرای دی، د خټو خو نه ده جوړي، مشکل نه ده کې نو مجبور دي، نو څه وکي هغه نو هغه د خټو کار دی، به د خټو جوړی کړی دي، د سم ځای دلته څوک نه جوړي، نه روپی په مصرفې د نقشې په خاطر چې بیریږي. ساده دي، موږ په کلي کې خلک پاینو مینه ځای نه جوړ کړی دي، خو دلته څوک دی خاص په ځای نسی جوړوالی. خدام
د ترینکوټ د شاروالۍ د معلوماتو پر اساس د شار څلور نه هی لري او شاوخوا 15,000 کسان په کې. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ شار اوسیدونکو یادوي اصلاحی استا او کستا ولی نه عملی کیږي؟ د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار مو پښت،
د ترینکوټ ټول شار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې باغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ شاروالې ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحی پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی. هغه به ترینکوټ شاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملا کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ شاروال په نږدې ورځو کې د دې شار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې شاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو شاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی. ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار په ګډون و ولسوالۍ لري. د عیسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسیږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت دسکري اخیستې دي. په ورزګان کې یو لوی سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو سروې د معلوماتو پر بنسټ د ورزګان د وګړو شمیر تر 1,000,000 کسانو زیات رسیږي چې د دې سلګونه زره وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی شار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو دوو لسیزو کې د شاري ماستر پلان ناملي کېده، د دې سبب سوی چې ترینکوټ هسې چې د یو شار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي. او کچو کورته د لمړی ځل لپاره راسي نو ترې او شار زیات به ورته یو غنمشت کې کلیواله سیمه ښکاره سي.
د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر وشتل شوی دی او د ځایي قومندان علي پور کسانو ویل دي چې دا هلیکوپټر دوی وشتای دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیس په دې پیښه خبرګون شو دلید. یاسین ضیا په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې له هغو کسانو سره به جدي حساب وکړي چې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د دفاع وزارت هلیکوپټر وشتي او امنیتي ځواکونه یې وژلې دي. د همدارز ویل چې دا کسان به د دشمن په توګه وځپل شي. د دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. اسد الله لودین د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي پاوځ سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دای وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتي وي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده او ګډونوال د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لمخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوه هوکړې ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي د جګړې دواړه لوري په ځانګړي توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. کابل کې د مان چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې جوبل کړې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فرداوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر دوله موټر و. د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دی مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وکړو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپل تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سبا د افغانستان او زمبابوي ترمنځ دوهمه شلوري د لوبه په ابو ظبي کې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده لوبه د افغانستان پر وخت 2:30 بجې پیل شي. تیره ورځ افغانستان لومړنۍ شلوري د لوبه له زمبابوي څخه په لوړ توپیر وګټله. د تیرې ورځې لوبې کې افغان لوبډلې د زمبابوي په وړاندې 193 هدف ټاکلی و چې د رحمان الله ګربز 80 منډې پکې د یادول وړ وې. رحمان الله ګربز په 50 توپونو باندې یادې منډې وکړې چې وش پګیزي او څلوریزې پکې وي. زمبابوي په ټاکلو شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او لوبه یې د 30 منډو په توپیر وبایلله. د دې لوبې غوره لوبغاړی رحمان الله ګربز وټاکل شو. د دواړو لورو ترمنځ وروستۍ لوبه د رواني مارچ میاشتې په شلمه ترسره کیږي. د دې وړاندې د افغانستان او زمبابوي ترمنځ 2 ورځنۍ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدې. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام د سیالیو تر بیا جلی ځنډېدو وروسته د آسیا فوټبال کنفدراسیون نن د دغو سیالیو د نیټې او ځای د ټاکلو اعلان وکړ. د دې فدراسیون ویان فیروز مشهور ازادي راډیو ته وویل د اے ایف سی لخوا د افغانستان فوټبال فدراسیون ته په رسمي مکتوب کې راغلي چې د ای ګروپ سیالۍ به چې افغانستان هم په دغه ګروپ کې دی په متمرکز ډول او د 12 ورځو په بهیر کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د ښاغلي مشعوف په خبره په دې سیالیو کې به روان لمریز کال د غبرګولي په 14مه بنګلادیش افغانستان، د غبرګولي په 21مه د افغانستان عمان او د همدې میاشتې په 15مه د هند او افغانستان ترمنځ لوبې ترسره شي. او څلور سره ایټالیوي کلبونه لاتزیو، یونتوس، انټر میلان او اټلانټا له چمپیونز لیګا وویستل شو.
د ورزشي سایټونو د خبرونو په بنسټ د اټلانټا او انټر میلان په اوټولو کې ریال مستقیم رول درلود. دا د 2015 فصل راهیسې لومړی ځل دی چې ایټالیا هیڅ نماینده د چمپیونز لیګ کوارټر فائنل کې نه لري. انټر په سیری ای کې لومړی او اټلانټا څلورم مقام لري چې دې دواړو کلبونو د سیری ای دې فصل کې تر نورو کلبونو ډیر ګولونه هم لګولي دي.
د روان خبرونې په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې هم کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتیا، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایل کې پام دی اکلا د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه ریږي. وړانګ هغه 15 کلن ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زول ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغه خوږو خبرو ته غوږ شي.
کلنه
پنځه کلنه
ته اوس درته وای چې قصې چا درته ویلې کنه؟
واه، مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور مې راته ویلې.
د چی قصې درته وای؟
د بچا،
د بچا نکل درته کی. بیا دې ته خو هیڅ نه کل درته کی. لکه ډیر
ډیر بیا خو ما تر اوسه مې وې تاسو
ښه څومره نکلونه دې تر اوسه ذکرې؟
ډیر مې نه ذکرې.
اوس ما ته کوم نکل کولای سي؟ ته یو نکل خراته وکړه.
دی بچالو دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه دې مشوینه چې څه وکړه.
مو دې مله نسردین وکړه.
وای دغه بارا سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي.